تکړای دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه که نه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو. خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړ، که نه استادانو به ډېر تشویقول او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي. مګر هغسې ونه شول، ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر. وای اول خو سړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره داره چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغې کې داره چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې، نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه یې سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري ترابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي به ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کېږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی، د هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د عمان څلور اړخیزه ناسته پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړی و. دا د دې څلور اړخیزو ناستو شپږمه غونډه وه چې له ډېر ځنډ وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول که نه، د حقیقت د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د دې شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره غږیږو.
ډېر زیات تمنا چې چې وخت مو راکړه که پیلې د عمان له ناستې نه کو، د عمان څلور اړخیزه ناسته چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنځ د عمان په مرکز کې جوړه شوه، که په نتایجو باندې را سره وغږیږي لنډ څه نتیجې ترلاسه شوې او څه پایلې مو ترې ترلاسه کړې.
اوله خبره خو دا ده چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تللی دی هغه لاتور سند راغلی، هغه چې راسي د سولې شورا ته به خپل راپورټ ورکوي. نو تفصیلي خبره هغه وخت کولی شو او اوس دومره ویلی شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15-13 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې، او له دې وجې نه چې ما مخکې مو ویلي چې د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو. نو دا دغه چې د یو خانه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه، هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وي، ځکه چې هغه په مخکې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل رئیس جمهور لاړو سره د یو غټ حیاته او هغوی سره یې نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو دپاره، بلکې په هغو لارو چارو مو سره خبرې وکړي چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د دې اقتصادي مشکلاتو نه خلاصیږي. دا تر هم ځان سره وړې وه، له دوی سره دغه کړې وه، خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم وه همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، نو ځکه مجبور وو چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلو چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هماغه وچ ویل چې یاره دوی همکاري ونه کړه، دې نه وروسته موږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسې ویل چې په تېرو پنځو څلور اړخیزو ناستو کې پاکستان چې کومې ژمنې کړې وې هغه یې عملي نه کړې، دا ځل کوم ضمانت موجود و، کوم اعتماد موجود و چې پاکستان به یو وار بیا په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او خپلو ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو موږ همداسې وایو چې دا د هغوی غوښتنه وه چې دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې دپاره امکانات وي د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت دپاره، د خپل خلکو دپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو اوس دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسې هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلې ترې اصلا لرئ د دغه ناستې؟
زما خپل خو غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه دا ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې، بیا دا موږ ته موقع راکوي چې دغه ګاونډی بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابرې کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو، او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي. که همکاري ونه کړي اقلا مخکې خو مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې موږ غټه هیله به همدایي چې دغه روابط چې د افغانستان او د پاکستان جوړ شي، دا به زموږ د سولې دپاره، زموږ د سولې د شورا د خلکو کار اسانه
کړي. یعنی فکر کوئ چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط ده؟
نه، شرط نه ده، خو لکه دا ده چې همکاري وکړي دا ګټه لري. شرط نه ده، ځکه موږ پر صورت که دا همکاري کوي کې موږ به د خپلو خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کړو، هغو سره کینو او هغو سره غوږ سره وجنګو، یو بل سره پوه کړو چې هلکه دا وطن نور زما ستا وطن دی، خرابیږي، د نور خلک دین غلط استفادې کوي، او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې، هغه چې معقول وي هغه به زموږ لوری، هغه دواړه لوري سره پې بحث وکړي، او هغه غوښتنې چې معقول وي هغه باندې به د هغې دپاره به د حل لارې ولټوي. او داسې نه ده چې مثلا د هغوی هره غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو خبرې نه کیږي، خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي، وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی. هغې معنی همدا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي، او د هغې هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي، د خپل غوښتنو یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تېرو پنځو ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټول نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو، او خصوصا چې همیش به افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه وختنه کوله چې هغه د خپل واقع د زړه نه خپل فشار راولي او چې هغه امداد چې هغه زوینو نه چې دلته د بیا امنۍ لپاره د کوم زوینو نه لکه دا اکمالات کیږي یا اقدامات کیږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې هغه فشار تر یو حده پورې اوس مونږ ګورو راغلی دی او دا نو دا یو غټ لامل د دې کېدای شي او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسولیت دی یو داده چې هر هغه فرصت چې د سولې لپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چیرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي هم د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
ما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې او دلیل یې درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغو یو کې هم طالب نه و ناست. هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکارۍ ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی. شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کړو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسو چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی. نه، موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې موږ په خپلو کې کینو، موږ په کار کې مداخله ونه کړي، بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی باید هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه، د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ، فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او د څومره چې په دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچیږي. غیر دغه نه نو موږ خواسم په اورانیو وینې راکې بهیږي، جنگ راکې روان دی، نو پاکستان هم اوس هم بی امنی پکې ده، خو دا بی امنی به داسې حد ته ورسېږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
وروستي راپورونه در دي صاحب چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي، که لږې په اړه باندې وغږېږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي، دوی دغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي، او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنګ نه ستړي دي او په دې هم پوهېدلي دي چې دا جنګ زموږ افغانانو په ګټه نه دی، د دې نه به شاید بل څوک دینه فایده اخلي او ضرر یې موږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې موږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کېږي، خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق منته هغه مسله مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رایه جدا ده. هغه بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل هره لار چې انتخابیږي هغې لارې نه خپل د رایې اظهار کولی شي او د همدې دپاره هم په د رهبری په سطح زمون کوشش روان دی، هم د افرادو په سطح زمون کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو ته خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندي سمره ده.
ما ټول چې دا شرایط عمومي همداسي راغلي چې اوس د دې وخت دی لکه تاسو چې ویل چې نور ډلې را پیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي، نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کړي چې څو ورځې په یو رقم استعمال کړي څو ورځې بل رقم استعمال کړي بیا وایي چې ښه دوی نور کار پوره شوی دی نوې ډله دې راشي هغه دې دا کار وکړي. نه، چې موږ خپل سره موږ ولې د چا د لاس آله اوسېږو، موږ ولې څوک موږ نه د خپلو اهدافو دپاره استفاده وکړي، بلکې موږ د خپلو ملي ګټو په اساس د خپلو هغه د وطني رواجونو او ارزښتونو او بالاخره د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو سره ځان په خبرو پوه کړو چې د نړۍ په تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو.
ډېره زیاته مننه چې وکړه.
قربانیم یوم یوم پتر آتا